هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین.
مخصن 9 بجه شوی زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او 25 دقیقې بحث وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هوا پیژندنې د ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او د درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلاب د راوتلو اټکل هم شوی دی. د فراه، هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې درانه بارانونه وشول او مرګونی سیلابونه یې وبهول چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسله والو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو 3 غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دا برید 13 شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې کله ناکله ادعاوې کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگټن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام لپاره د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ د کب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق او یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو نن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څېړنو وروسته د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID 3 اتیا سلنه پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالره پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغیزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 14 د لوړې له مراسمو وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایلان ماسک په مشرۍ د حکومتولۍ د اغیزمنتوب له ادارې څخه مننه کړې ده. د ادارې ته د دولتي لګښتونو د کمولو دنده سپارل شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ کې او په لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سي ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 14 پیلېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې اړه په یو راپور کې به لدې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستلی شوی ده، که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا ویلی چې تاسو پوسټه م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي او تول چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د افغان کډوالو شپږ کټګوري چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. نور مطالب هم لرو په 25 دقیقې پروګرام کې. متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی، دا یو مشترک عملیات و معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې 2 ساعته وروسته یا 2.5 ساعته وروسته د افغانستان په اړه بحث وکړي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوه به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې غونډې په اجنډا کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت، سوله او امنیت شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دوی نامه مشره روزا وتنبایوه د شورا غړو ته د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وتنبایوه تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استاذ هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د روانې مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللی. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت، له دې هېواده د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون لامل افغانستان د پور پیخو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی شتمنۍ هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو ځپونکو اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکاره دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور که داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقداماتو کې، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړه.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
که دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساس، ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکو اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستې د کار له بیا پیل وروسته ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د 13 پرله پسې ورځې لپاره هم بندوه. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړې دي. ابدا سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د یکشنبې ورځې د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغو غړو په وینا دا ډزې وروسته له هغې شوي چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لانجمنه سیمه کې د دوشنبې سهار بیا پر پوستې کار پیل کړی. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخلې وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي دي. له ډیورنډ کرښې هاخوا لوري ته د لندې کوتل اوسیدونکی او د یکشنبې د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک تورخم ته لاړ افغانستان سایډ کوم سایډ چې بځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړی، خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوه شوې خو تر اوسه پورې لا هغه ډزونه نه شوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تورخم دروازه نن د 13 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصېدو او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبې په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې سلا شوې وه چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانیستل کیږي، خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړي او راتلونکي ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پوستې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو مونږ رالو دولت سره خبرې وکړلې، دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسته تاسو م جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار دی، مونږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسته څنګه چل کیږي، ځکه چې مونږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده، دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسته زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خنډونو سره مخ کړی دی. ضیاء الحق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاډي چې ولاړ دی، کوم موټران چې ولاړ دی، کوم سبزي چې ولاړ دی، ټوله خراب شو، نیمایي ما خو بیرته وګرځوله او د بل لار نن بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده، نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي، نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
نو موړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصېدو پر سر د دواړه لوري ژړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوی وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
لاسته رادیو خبرونه اوري. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره یو پراخه هڅه ده.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګډی کېدو سره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلی وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خاغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکوونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل یوې لور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني ادبا ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبلا خوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بې اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې لفظي شخړه پېښه شوه. په دې اړه جزئیات حسی احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لومړی کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او دغه هیواد پکې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. شو کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شوه له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي؟ سعودي عربستان بارانې چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانوی چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو درو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یارماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخله روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بارانو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کړکید. ټامبول زه فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکي کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایلې ولري. ټرمپ لاندې جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تفاهم ته ورسیږي اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تیرونه موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو د پروګرام د زندولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلې کېولو خبر ورکړای دی. فریدریش مرتز تازه په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې ل خپل احتمالي ائتلافي شریکانو سره په دې اړه موافقه کړې ده. په جرمني کې یو شمېر ډېر افغان کډوال او هغوی چې په درې هیوادونو کې د هیواد ته د لیږدو په تمه دي وایي د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی دی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناشته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندېږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هره ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولي تر لاسه کړې او اوس په پا پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي.
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېروو، اوس به وګورو چې څه پرېکړه کوي او هره پرېکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل
زه په ایتالیا کې ثبت شوی ګوتې لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3,000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسېدلی دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به په 25 دقیقې پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربایم، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو په یو کارخونه کې 150 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابر شوه. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې که بازار کې اړتیا ډېره شي نو تر دې زیات تولید هم کولای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 15 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین د داخله خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږه خبر جوړاوه بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویل کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وکړه کوي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې چې د بیکاری کچل وړه ده، دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخواه سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو مونږ دا الکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم ډیزاین کې خارج ملکونه بیت راځي کنه
منګه په اغه نه خ بیټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه منګه جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدې چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن وویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي، مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بیه بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 225 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصاد پوهان وړي کارخونی د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
نه بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو او رقدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د واورې ورېدو او درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 30 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 30 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم شوی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسلوالو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپله ایکس شبکې ولیکل چې دا برید تېره شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعاوې کوي چې ګنې په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگتن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسې ده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ د کاب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیونن اعلان وکړ او بخی مارکو روبیونن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا یو ایس ای ډی 83% پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلا مشورو وروسته په اغېزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د لوړې له مراسمو وروسته په یوه اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سي ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 16 پیلېږي.
پنځه ویشت دقیقې
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 50 فیصد
متاسف هم چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه که افغان حکومت
ده ازادی رادیو اونیز بحث
15 دقیقه بس ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په نننې خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورنده چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې و. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14مه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته واوسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد سای. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکی چې 13 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ترامپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د هغو امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوي وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیرې تورې عدالت سره مخ شي.
ښاغلی ترامپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه یې جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله ایکسپانه لیکلي چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړپوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلي چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وای کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغه یو شمیر هیوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوی ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 13 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحده ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتی مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمار او د چارو شنونکی احسان الله احمد زای دوړو میلمنو ته خراغلاست ویم. لمړی باس له خغلی اتمار سره پیلوم. اتمار صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومي په پاکستان کې څه کول پاکستانی و که الته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب مزي صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو پاک په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیاتو. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته وخت په لاس ورکړه.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شوو، هغوی هم داسې ادارهسې شوو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې، دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو، دا په هغه سلسله خوشي سو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوها کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو، هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و، نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې د 45 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عمل د پولې نه غاړې دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی، او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته، قدرمن مشر میلمه او ریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی، او د هغه محکمې چلته د پکې حاضر شوی ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړی و. ولې دلته په پاکستان کې د دوه سیدل دا کومه لوی خبره نه ده، دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي د دې مانیټرینګ د دې کنټرولول دا ډیر سخت دي. دلته ډیر اوږد سرحد دی په مینس کې، موږ او تاسو وینو د تیرو سلویښتو کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤول دی؟ نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمدزی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په منځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر له خوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې دې باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګی معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمدزی صاحب
یاره، نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوي راغله په واک کې ناستل، ډېر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کې لمانځه لاړ. لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغې سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځېدلې دلته، اوس یو د مینې ول کیږي، د مسکو چاودنې د پوره تړل کیږي، افغانستان کې بے شمار چاودنې د پوره تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوا نه راته پر رسنیو کې رسنیو سرټکه نه جوړی د چنن د سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جدید دی او معلومات نشته دي چې اوس د دې باندې موږ سره کم قضاوت وکدلته.
او معلومات څه وایي احمدزی صاحب چې له ثناء الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالباً شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي؟ حقیقتا ژوندي دي که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د ثناء الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسیس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله، ظهوري وکړو د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغی. له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې ستاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضرری
دي. نو یو خود کېدې شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه پنن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل با د دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دار کېدې شي چې دا کم مشر چې د دوی د ثناء الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي، او دغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي په رسنیو کې چې هر زمونږ مشر وژل شوی دی.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څېړو چې آیا د پل چرخي په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ وخت ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه سې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه سې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که مونږ د تروریزم او ترهګري اصل ظالم وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنغالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو د را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که مونږ داسې فکر کړو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګرو تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري. یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغو هېوادونو د رقابت د پرمخ نیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه، دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس له هغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام شته دی چې دا ورشي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کړو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کړي. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې، او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا، اوس وخت د پاره خو همدغسې یو شی لیدل کېږي. اول دا چې دغه فکر ډېر زیات خپله پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی، او دا زمونږ په نقصان دی، زمونږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش، یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان د دوی له عینکو نه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی، او دا ډېر مهم دی چې موږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي، او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب، په پلچرخي کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې، خای بګرام کې، نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې خو بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي، او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتما د هغوی غړي هلته ول، موږ او تاسو ولیدل، هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ول، کونړ جلال آباد خوا روان و، رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کول. همداشی نور د ګاونډیانو، تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم و، هغوی ووتل تنه، القاعده او دا ټول خلک پکې ول. او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کومه که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به د آیسس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي، یو نیم غړی د دوی زندانی کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې، د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي، او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي، ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زمار زاده چې دا ټول ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغه څه ډلې نه دي چې دوی د اسلام د پاره دوی جګړه وکړي یا د دین د پاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیر زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې له موږ سره میلمنو.
خوشاله د سره دونه دی نن پده وجرکه، نن پده وجرکه، خوشاله د سره دونه دی نن پده وجرکه، هر خوا ته بل شوه نن د مینه مشالونه دی نن پده وجرکه، نن پده وجرکه، خوشاله د سره دونه دی